ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوریدم کو سلامونه میو منای دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن دا اتوار یا یکشن به ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 2 منټه دا وخت په پښین کې د سهار 6 بجې په ننګرهار کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د لومړۍ نیټه د مخستان 8 بجې دی دا خبرونه درته ز بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده د نیمه غنټه د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مهر کلای کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکیو ته د پاکستان مرکزی حکومت د توندراو مذهبي ډلې تحریک لبایک د مشر خادم رضوی په ګډون د دې ډلې د غن شمیر نیولسیو مشرانو په ضد ترهګری او بغاوت مقدمه درج کړې دي د پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې فعالین نیول سوي او په ضد مقدمه درج سوي ده چې په ضد نن د دې تحریک مشر احتجاج اعلان کړی دی او په کندهار کې په یو موټر بم چاودنه کې لسګونه طالب جنگیالي وژل سوي دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت وایي د توندراو مذهبي ډلې تحریک لبایک د مشرانو په ضد د بغاوت او ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي د اطلاعاتو مرکزی وزیر چودري فواد حسین تیر ورځ رسنیو ته وویل حکومت د تحریک لبایک د مشر خادم حسین رضوي مرستیال مشر پیر افضل قادری عنایت الحق شاه او فاروق الحسن په ضد د لاهور ګجرات او راولپنډي ښارونو په تاڼو کې د بغاوت او د ترهګرۍ په تور د قانوني عمل پیلولو پریکړه کړې ده د پاکستان امنیتي ادارو د دې تحریک مشر خادم حسین رضوی د 13 نومبر میاشتې په دروشتمه نیټه هغه وخت په حفاظتي ولکه کې واخیست چې حکومت د دې ډلې په ضد عملیات پیل کړل د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر وایي تر اوسه له پنجاب صوبې د دې تحریک 2899 له اسلام آباد 126 او له سند 109 فعالین نیولې دي تیر ورځ د پښتون تحفظ مومنټ ګڼ شمیر پلویان د کوهاټ جیل مخې ته ورغلي وو او د خپل یو ملګري ولایت شاه پریدي د راخوشي کېدو لپاره یې احتجاج کاوه چې پولیسو یې د نیولو هڅه پیل کړه او د دې تحریک ګڼ شمیر کسان یې ونیول او د دوی په ضد مقدمه درج کړه پولیسو په اف آی آر کې د 1200 کسانو نومونه شامل کړي او تور لګوي چې وایي دوی په زوره له جیله د خپل بندي ملګري د راخوشي کولو هڅه کوله او پر دوی د ریاست په ضد د نارو وهلو او د خلکو د راپارولو تور پورې کړی دی پولیسو دغه 12 نیول سوي کسان تیره ورځ تر نیولو وروسته سمدستي مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړي او عدالت هغه د کوهاټ زندان ته لیږلی دی د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د خپلو تازه نیول سویو پلویانو نیول په کلکه غندلی او نن ماسپښین یې بیا د پښتونخوا په بنو ښار کې د احتجاج اعلان کړی دی له شمالي او جنوبي وزیرستانه د پاکستان د قومي اسمبلی دوه غړي علي وزیر او محسن داوړ وړم ورځ دوبۍ ته د تلو په وخت له پېښور هوایي ډګره راګرځول سوي او اف آی ای نیولي وو پرون ناوخته په ضمانت راخوشي سول د علي وزیر او محسن داوړ نومونه د صوابۍ جلسې په تور په د نومبر په 9 ای سي ایل ته اچول سوي او دوی له هېواده بهر سفر نسي کولی محسن داوړ وایي دوی مخکې له مخکې په هغه مقدمه کې ضمانت اخیستی وو خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري تېره ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د علي وزیر او محسن داوړ نومونه له دې امله ای سي ایل ته اچول سوي چې د صوابۍ د جلسې په مقدمه کې ورته ضمانتونه نه دي ورکړل سوي د کندهار ولایت چارواکي وایي په یو موټر کې د ځای پر ځای سویو بمونو په چاودنه کې وسلوالو طالبانو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیز امریکا ژغ ته وویل وسلوالو غوښتل د کندهار او زابل ولایت پر پوله د ملي پوځ پر یوه مرکز ځانمرګی برید وکړي چې تر برید د مخه تېره شپه له دغې پیښې سره مخامخ سوي دي ښاغلي عزیز وویل چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل سوي دي د کندهار امنیتي مقاماتو ویلي چې دا پیښه په معروف ولسوالۍ کې سوې ده وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي پاکستانی چارواکي وایي د پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان حکیم خان ګنډپور وژل سوی دی د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط رسنیو ته ویلي چې وړم شپه ناوخته په ډیرا اسماعیل خان کې د عملیاتو په مهال د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته وسوه چې پکې درې امنیتي سرتیري هم ټپیان سوي دي د ایران سرکاري خبري ایجنسی وایي چې د دې هېواد انقلابي عدالت یوه اصلاح غوښتونکې خبریاله د امنیتي تورونو له امله په 15 کاله بند محکومه کړې ده در څلوېښت کلنه هنګامه شهیدی له تیر جون میاشتې راهیسې په زندان کې ده او هغه له تیرې څه مودې راهیسې پر ټولنیزو رسنیو زیاته فعاله وه. هغه یوه زړوره خبریاله بلل کیږي چې تر دې وړاندې هم په زندان کې بندي سوې ده. او وروستی خبر دا چې نن د پښتنو د ملتپال سیاسي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی د مړینې پنځه څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. عبدالصمد خان اڅکزی د هند د کوچنۍ وچې یا برصغیر له مشهورو سیاستوالو څخه وو چې د 1923 میلادي کال د دسمبر په دوهمه نیټه په کوټه کې په یوه بمی برید کې ووژل سو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ لومړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی په ګډون د دې ډلې د ګڼ شمیر مشرانو په ضد په پاکستان کې د بغاوت او ترهګرۍ مقدمې درج شوې دي. حکومت په تیرو څو ورځو کې د دې ډلې د سلګونو کسانو د نیولو ادعا کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت د تندروی مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان د ګردو مشرانو پر ضد د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو درج کولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې دغه ګوند د 3000 څخه زیات فعالین په جیلونو کې بند دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري د خالی پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان د نیول شوو مشرانو پر ضد د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو درج کولو پریکړه کړې.
بیک کے امیر ہیں، ان کو بغاوت اور دہشت گردی کے جرم میں الزامات میں لاہور کے تھانہ سول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے. افضل حسین قادری جو طریقہ لبیک کے دوسرے اہم رہنما ہیں، ان کو گجرات میں بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات میں چارج کر دیا گیا ہے. عنایت الحق شاہ، ان کو تھانہ روات ضلع ریور راولپنڈی میں بغاوت اور اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت چارج کر دیا گیا ہے. حافظ فاروق الحسن، ان کو بغاوت اور جو اینٹی ٹیررزم لا ہے، انسداد دہشت گردی کا قانون، اس کے تحت
حغوائی. نن مرکزی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د ټولو مشرانو پر ضد د قانونی کاروائی پیل کولو پریکړه کړې ده. د تحریک لبیک امیر خادم حسین رضوی، پیر افضل قادری، عنایت الحق شاہ او د حافظ فاروق الحسن پر ضد لاہور، گجرات او پنڈے کې د بغاوت او د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې دي. خاغلی فواد حسین ویل چې په وروستو کې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد عملیاتو کې د دغه ګوند د 3000 څخه زیات فعالین نیولې شوې دي چې پکې د پنجاب څخه 2899، د اسلام آباد څخه 126 او د سند صوبې څخه د دغه ګوند 101 فعالین نیولې شوې دي چې دا مهال په مختلفو تاڼو کې بند دي. د نوموړي وینا وه چې د بغاوت او د ترهګرۍ د تورونو لاندې د نیولې شوو دغه مشرانو پر ضد قضیه به د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې چلولی شي او زیاته کړې که په دغه کسانو لګولې شوې تورونه ثابت شو نو د پاکستان د فوجدارۍ د قانون لاندې هغوی ته د عمر سزا کېدی شي. قومی اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو غړو محسن داول او علي وزیر د نیول کېدو په حق له د یو سوال په جواب کې د خاغلی وینا وا چې هغوی دوبه ته د تک په محل په هوایی ډګر نیول شوی وو.
ان کو روکا اس لیے گیا کہ ایک قانون میں ہمارے یہ ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں وہاں پر انٹیمیٹ ہو جاتی ہے. سوابی میں پی ٹی ایم کے ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہے جس میں انہوں نے اپنی ضمانت نہیں کرائی. ان کے آنے جانے کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ابھی میں نے عرض کیا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے.
حغوائی حغوی زکا بہر ملک تد تک سخودر ولی شول چی دا قانون لاندے که پچا مقدمہ درج شوا نو حغبا پا ہوائی ڈگر ادر ولی کی گی ولی چی پا سوابے کی دا پی ٹی ایم دا دغغلو پر زد مقدمے درج کلی شوی وی خو اوز دا حغوی پا تک را تک کم بندیز نشتا او دا قانون لاندے ٹھول برابر دی. دی سرګند دی وی چې د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او د ګوند نور مشران د 13 نومبر په 28مه نیټه قانون نافذ کونکو ادارو په خپل حفاظتي تحویل کې اغستلی وو. د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو او فعالینو پر ضد د حکومتي کریک ډاون له هغه وروسته پیل کړی شوی وو چې کله د ګوند د اکتوبر په 25مه نیټه پنډه خار کې د شهیدانو د ورځ منزلو اعلان وکړو. ښکاره دی وی چې د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی د سپریم کورٹ لخوا د مذہب د سپکاوی په تور کې د مرګ د سزا سره د تورنې عیسائی میرمنې آسیا بیبی د خوشی کېدو وروسته د سترې محکمې د ججانو د وجلو او د پوز د سرلخکر پر ضد د بغاوت پارولو وینا وکړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
پولیسو په کوهاټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ 12 پلویان نیولي او د دوی په ضد د ریاست په ضد د نارو وهلو مقدمه درج کړې ده. دوی هلته د خپل یو ملګري د راخوشي کېدو لپاره احتجاج کاوه. د تحریک مشر منظور پښتون نن د خپلو پلویانو د نیولو په ضد په بنو کې احتجاج اعلان کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د روان کال له فبروري میاشتې په پاکستان کې د جبري بېدرکو خلکو د موندنې لپاره مبارزه کوي، خو له تیرو څو میاشتو راهیسې په خپله د دې تحریک فعالین وخت په وخت د امنیتي ادارو لخوا نیول کېږي، مقدمې ورباندې جوړېږي او په زندانونو کې ساتل کېږي. د ولایت شاه پریدي په نوم یو تن شاوخوا یوه میاشت مخکې په درادم خیل سیمه کې نیول شوی او د کوهاټ په مرکزي زندان کې بندي دی. پولیس چارواکي وایي چې هغه د اف سي آر قانون له مخې نیول شوی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتون وایي هغه د دوی د تحریک فعال غړی دی او د دوی د ملاتړ په تور نیول شوی دی. منظور پښتون دوی ورځې وړاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې خبرداری ورکړی وو چې که ولایت شاه پریدی خوشې نه کړل سو نو دوی به په کوهاټ سیمه کې احتجاجي ناسته پیل کړي.
د کوهاټ چې کوم جیل د انټرمنټ سنټر هم دی هلته، د هغې مخې ته به احتجاجي درنه شروع کیږي. په هغې کښې به ولایت افریدي او دا نږدې علاقو کښې چې کوم نه کسان دي، یعنی هغه چې نیولې هغې دپاره به هم آواز وسیتېږي، خو سپیشل د ولایت افریدي دپاره چې دا یې بېخي نه جایز، صرف یې په دې پورې نیولی دی چې ولې د پښتنو آواز پورته کوو.
تېره ورځ چې د پښتون تحفظ مومنټ ګڼ شمېر پلویان د کوهاټ جیل مخې ته ورغلي وو او د ولایت شاه افریدي د راخوشي کېدو لپاره یې احتجاج کاوه، پولیسو یې د نیولو هڅه پیل کړه او د دې تحریک ګڼ شمېر کسان یې ونیول او د دوی په ضد یې مقدمه درج کړه. پولیسو په اف آی آر کې د دې تحریک د فعالو غړو عبدالله ننګیال، احمد عباس او شفیع ترین په ګډون د 1200 کسانو نومونه شامل کړي او تور لګوي چې دوی په زور له جیله د خپل بندي ملګري د راخوشي کولو هڅه کوله او پر دوی د ریاست په ضد د نارو وهلو او د خلکو د راپارولو تور پورې کړی دی. پولیسو دغه 12 نیول شوي کسان تېره ورځ تر نیولو وروسته سمدستي مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړي او عدالت هغه د کوهاټ زندان ته لېږلي دي. د تحریک فعال غړي عبدالله ننګیال تر نیول کېدو مخکې د احتجاج له کیمپ په یو ویډیو کې داسې ویلي:
کوهاټ سنټرل جیل مخې تبام د ولایت افریدي د رهایی لپاره او په د غیر قانوني گرفتارۍ په خلاف باندې درنه ورکو او د بخښنې ورسره په کوهاټ سنټرل جیل کې سلګونو زرګونو مسنګ پرسنس پراته دي. هغه هم موږ اوله مطالبه دا ده چې هغه دې عدالت ته ورکړی شي.
پولیسو دا تور هم لګولی چې دغو احتجاج کوونکو لویه لاره بنده کړې وه، خو د قومي اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر ویډیو ته وویل چې پولیس بې ځایه تورونه لګوي او دوی تر اوسه د هیڅ احتجاج په وخت سړکونه نه دي بند کړي. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون د خپلو تازه نیول شویو پلویانو نیول په کلکه غندلي او نن ماسپښین یې بیا د پښتونخوا په بنو ښار کې د احتجاج اعلان کړی دی. په کوهاټ ښار کې د دې تحریک کسان تېره ورځ په داسې وخت کې ونیول شول چې دوه مخکښ فعالین یې علي وزیر او محسن داوړ وړ مورز دوبۍ ته د تلو په وخت له پېښور هوایي ډګر راګرځول شوي او اف آی نیولي وو. پرون ناوخته په ضمانت راخوشي سول. د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر ته راخوشي کېدو وروسته له وی او ډیو سره په خبرو کې وویل تر څو چې په جیلونو کې د دوی بندي پلویان راخوشي نه سي دوی به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي.
نن زمونږ د دې حق پته ده چې کوم د مظلوم قوم راوتی دی، مظلوم ولس راوتی دی او په دې ظالم او جابر ریاست باندې زور راوړو او دې ورته ثابته کړه چې تر څو پوری هغه کسان چې د بې ګناه جیل ته نیولې دي اریسټ کړي دي خلاص نشي تر څو پورې هغه پورې به د مظلوم ولس نه درومي. زه دا وایم چې د دې ټولو چې څومره راغلي دي که هغه راوتي دي که همدردي کړي ده که په سوشل میډیا دي که په پریس دي یا د دنیا په کوم ګوټ کې راوتي دي مونږ د هغوی ټوله شکریا ادا کوو او مونږ دا وعده ورسره کوو چې زمونږ به سرونه کټ شي زمونږ به وجود ختم شي مونږ به چیرته هم د پښتون قوم په سر سودا نه وکړو.
د علي وزیر او محسن داوړ نومونه د ثوابي جلسې په تور د نومبر په 9 ای سی ایل ته اچول شوي او دوی له هیواده بهر سفر نسی کولای. محسن داوړ وایي دوی مخکې له مخکې په هغه مقدمه کې ضمانت اخیستی دی. خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري 13 ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د علي وزیر او محسن داوړ نومونه له دې عمله ای سی ایل ته اچول شوي چې د ثوابي د جلسې په مقدمه کې ورته ضمانتونه نه دي ورکړل شوي. محسن داوړ په ای سی ایل کې د دوی د نومونو اچول غیر قانوني بللي او پر خپل ټویټر یې لیکلي چې نن به په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته شواهد وړاندې کړي چې دوی ته د ثوابي جلسې په مقدمه کې ضمانت ورکړل شوی وو. افغان چارواکي وایي په کندهار کې په یو موټر بم چاودنه کې تر 150 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو د افغان پوځ پر یو مرکز برید پلان کړی و خو له بمونو ډک موټر پر دوی ور وچاودل سو. تفصیل یې زموږ همکاره منزه شهید راوروي.
د کندهار ولایت چارواکي وایي په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې وسلوالو طالبانو ته لوی مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیز امریکا غږ ته ویلي چې وسلوالو غوښتل د کندهار او زابل ولایت په سرحد کې د ملي پوځ پر یو مرکز ځانمرګي برید وکړي چې تر برید د مخه تېره شپه له دغې پیښې سره مخامخ شوي دي. خاغلی عزیز ویلی چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکو ویلی چې دا پیښه په معروف ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. معروف ولسوالۍ د کندهار په شمال ختیځ 180 کیلومتره کې پرته ناامنه سیمه ده چې په خپلواکه توګه پکې د یادې پیښې تایید چا نه دی کړی. خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تیره ورځ هم افغان چارواکو ریپورت ورکړی و چې لږ تر لږه 23 طالب وسلوال د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې په خپل منځي جګړو کې وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې د ورځې په ماښام د کندهار په شاه ولي کوټ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ یو ویان سارمن قسیم آزاد امریکا غږ ته ویلي دي چې یو لوی ډله وسلوال طالبان هغه وخت تر برید لاندې راغلل چې له یوې سیمې څخه بلې ته د تک په حال کې وو. هغه زیاته کړه نن ماښام د شاولي کوټ ولسوالۍ په ویان سیمه کې پر دغو وسلوالو برید شوی چې له سیمې څخه تیرېدل او د بریدونو لپاره غوښتل چیرې ولاړ شي چې 11 تنه یې وژل شوي او جسدونه یې هم په سیمه کې پراته دي. سارمن آزاد زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته په دغې پیښې کې کوم زیان نه دی اوښتی. شاولی کوټ د کندهار په شمال 100 کیلومتری کې پرته ولسوالۍ ده چې د کندهار او روزګان لاره ورڅخه تیرې شوې ده. اخوا د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې دي او دوی له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبې یا د خالي ورځې عمومي غونډې مشرۍ کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل هغه که له هرې غاړې وي د بشریت ضد ګڼل کیږي. د تیرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یوه هوایی بمبار کې 23 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایی حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه 10 تنه یې وژلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د هلمند په هوایی بمبار کې زیاتره وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي.
شپږ کاله وړاندې د پښتونخوا په کوهستان کې د یوې جرګې په امر 15 مېرمنې وژل شوې وې. پولیسو د دغو ښځو د وژنو په تور څلور کسان نیولي، خو نور تورن کسان لا هم نه دي نیول شوي. نور تفصیل د احسان محمد خان په رپورټ کې اورو.
د کوهستان پولیس چارواکو په وینا د یو ځای جرګې په وینا شپږ کاله وړاندې د 15 جنکو وژنې په قضیه کې تر اوسه څلور تنانې نیولې دي او نور ککړ تنانو پاکله کاروایی روانه ده. د کوهستان ضلع د پولیسو د پلټنو د څانګې مشر ایاز خان جدون ډیوه ریډیو ته په دې هکله څه داسې وویل. دی وای د ستر محکمې په امر د پلټنو په نتیجه کې ثابته شوې چې د وژل شوي جنکو په بدل کې کمیشن ته نورې جنکۍ وړاندې کړې شوې وې او دغه کمیشن ته دروغ ویل شوي وو. د پلټنو په مهال دا ثابته شوه چې کومې جنکۍ کمیشن ته وړاندې کړې شوې وې د هغوی د ګوتو نقشونه او نور عدالتي معاینې څخه دغه حقیقت معلوم شو چې په دې پیښه کې ککړو تنانو کمیشن ته جیلي جنکۍ وړاندې کړې وې. نوموړي په وینا د پلټنو کاروایۍ په مهال دوی د نادره څخه موجود د ګوتو نقشونه او نور عدالتي معاینې څخه دغه حقیقت معلوم کړو چې د دې وروستو په دغه پیښه کې د ککړو تنانو پر ضد مقدمه درج کړې او په دغه مقدمه کې تر اوسه څلور تنانې نیولې دي. په کال 2012 کې چې د کوهستان ګدر ناله نومي ځای کې 15 جنکۍ په دې تور وجل کېدو خبر خور شوی و چې دغه جنکو د یو خادای په مهال لاسونه پړکولي وو او دوه هلکانو ورته ګډا کړې وه. وروستو د دغه جنکو د وجنې په اړه افضل کوستاني نومي یو کم عمره ځوان د جرګې د پریکړې په نتیجه کې د دغه جنکو د وژنې خبر میډیا او پاکستانی عدالتونو ته رسولې وو. افضل کوستاني دا دعوه کړې وه چې 15 واړه جنکۍ د دغه جرګې په امر وژل شوې دي. افضل کوستاني چې د دغه خبر خورېدو وروسته درې رونې هم وژل شوي وو د ده په وینا د خپل هم د خطر سره مخ دی. ډیوه ریډیو ته افضل کوستاني وویل اوس چې دغه رښتیا څرګند شو پکار ده په دغه پیښه کې ککړ ټول تنان ونیول شي او څوک هم ونه بخل شي.
زیادہ سپریم کورٹ نا انصاف ہوا دے کیس کی پنجا جن کا ہم وجل دے اور پستا جن درے روم ہم وجل دے کم کمیشن تو جن کا پیش کرے وی دے کمیشن کے اگر ثابت شوی دے کہ اگر جن کا چ کمیشن تا کھولے وی اگر جن کا اگر وجل شوی دی اگر جن کا نہ وی دا اس دا خو ثابت شوی دے خو اس دا پکار دے کہ زما اور زما کرنے کا انصاف ہے.
جون 2012 کی چ دغه جن کو وجنې خبر خورېدو وروسته د پاکستان د سترې محکمې د هغه وخت مشر قاضي د خپل ځانه یا سوموټو د لارې د پلټنو کمیشن امر کړی و چې وروسته دغه کمیشن ګدر ناله نومي ځای ته رسیدلی و چېرته چې دوی ته د ثبوت په توګه 15 جنکۍ مخامخ کړې شوې وې چې دغه 15 واړه جنکۍ ژوندۍ دي. خو د شپږو کلونو تیرېدو وروسته د نادره څخه ثبت شوې د ګوتو نقشونه د ډي ان ا او نور عدالتي معاینې دا ثابته شوه چې کمیشن ته وړاندې کړې شوې جنکۍ بدلې او جیلی وي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د قطر هیواد دوه شیخانو په $200,000 په بلوچستان کې د 200 څاړو د شکار کولو اجازتنامه ترلاسه کړې. $200,000 په روان مارکیټ کې تر 2,40,000,000 زیاتې روپۍ جوړیږي. څاړه یو نایاب مرغه دی چې نسل یې په ختمېدو دی چې د قطر، سعودي او عرب اماراتو شیخانې هر کال د پاکستان د نورو سیمو په شمول بلوچستان ته د په شکار پسې ورځي. تفصیل یې له کوټې د حافظ الله ستوري شیرانی په رپورټ کې اورو.
د قطر دوو شیخانو په $200,000 د 200 څاړو مرغیو د شکار کولو اجازتنامه ترلاسه کړې ده. $200,000 د 2,40,000,000 پاکستاني روپیو څخه زیاته جوړیږي. چارواکي وایي یادې روپۍ په ملکی بانک کې د بلوچستان ایالت حکومت ته ورکړل شوي دي. د وزیر اعلی بلوچستان د ځنګلونو او ځنګلي حیاتو سلاکار ضیا لانګو ویوی ډیوا سره په خبرو کې وویل چې دا اول ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې د شکار د اجازت لپاره په پوره توګه قانوني لار خپله شوې او پیسې ترلاسه کړل شوې دي.
فورن آفس گیا تو وہاں تک وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری ماته د خارجه امور په محکمه کې ویل سو چې د بلوچستان ایالت د قانون سندونه نه لرو. ما ورته قانوني اسناد ورکړل. ما ورته وویل چې موږ میلمه پاله خلک یو، عرب د راشي موږ به یې ښه خدمت وکړو د خپل رواج مطابق، خو چې کوم قانون جوړ شوی دی عرب هغه قانون پلی کوي او بیا به ښکار کوي. دوه شیخانو د ښکار کولو لپاره $200,000 په بانک کې جمع کړي.
د ملکی بانک پر سند باندې د قطر د شیخ نوم هی هی شیخ فلاح بن جاسم بن جبار التحری لیکل سوی. د پاکستان د خارجه چارو محکمې قطری شیخانو ته د بلوچستان یالت په جلمکسی ولایت کې د لسو ورځو د ښکار کولو اجازه ورکړې ده. د بلوچستان د ځنګلونو او ځنګلي حیاتو مسؤول نیاز محمد کاکړ ډیوه ته وویل چې په یاد موده کې به یو شیخ یوازې د سل څاړو ښکار کولای سي. شاغلی د دې مرغانو د تګ او راتګ د لارې په اړوند وایي:
سایبریا زه خو ډېر یخ سي، نو زه دوی بیا په زمي باندې واره الوزي رالوزي پر د رشیا، رشیا زه به دا وستي ممالک د اذربایجان دغه بیا په افغانستان راننځي. له افغانستانه بعد پاکستان کې دوه ایریا زه دوی انټر کړي، یو دا د ژوب افغانستان بارډر سي دی، بل سي دی د باجوړ والا سي دی. د ژوب والا سي بیا موږ باندې روان سي پر د کلاسف الله اور دا توی میدان باندې ډریډینګ کوي. لاغه بعد زدا بیا پر دغه مسلم باغ البندین اور چاغي اوته ودا بیا په سند کې انټر سي. سند بعد بیا دځي انډیا ته.
نیاز محمد کاکړ وای د شکار ټاکلې وخت د 2019 کال د جنوري د میاشتې 13 تاریخ پورې دی. هغه وویل چې د اجارې د دې اجازت نامې لومړی ګټه بداوي چې اوس به لږ ښکاریان راځي، د مرغانو ښکار به کم کیږي او د مرغانو نسل به بچ سي. هغه وویل چې کومې پیسې مو ترلاسه کړې د هغو پیسو نیمایي برخه به په هم هغه علاقه کې لګول کیږي چرته چې به ښکار کیږي.
پخوا به موږ ته بېخي ډېر زیات عربیان راتلل، دا ور به یې کدو کرا سي، به فایده به دا وسي چې ښکار به لږ کم سي او دا نسل ته به خطره نه وي. اور دا کوم سی خلکو ته پیسې کې غو د خلکو په لاو بهبود باندې خرڅېږي اور ګورنمنت هم ریوینیو ده.
ساړی ته په اردو ژبه کې تلور او په انګریزي کې ورته هوباره بستر ډوېر کیږي. زایش کاری عبد الله خان وای دا ډیر لوړبای نسل مرغه دی، عربی ځکه ښکار کوي چې دا انساني جسم ته تقویت ورکوي. هغه وویل چې د ډیر ښکار لکبله د دې مرغانو نسل مخ پر ختمېدو دی.
اړیش کم دی، دا ډیر قیمتي مرغه دی. عرب چراځي د دې ښکار په ډیر زیات تعداد باندې کوي. هغه چې د دې ښکار راشي هغه ښکار په بازو باندې کوي، باز ورسره وي، باز چې راوالوزي دی غلی کیږي، له ده بیریږي، دی بیا سفر نشي کولی، نشي تلای، الوتای نشي. نو له دې وجېزه هغه چې دی والوزي هغه باز یې ونیسي، نو د دې نسل کوشي وروکي چې عرب په دې باندې کوي چې دا ښکار په دغه باندې کوي چې دا د انساني بدن دپاره ډېره طاقتمنه ده، خاص کر د انساني قوت دپاره.
د څاړ ښکار نه یوازې عرب شیخان بلکې ځایي ښکاریان یې هم په ګڼ شمېر کوي. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په خپله فیصله کې ویلي چې د پاکستان د څلورو ایالتونو د قانون د ضرورت تر مخه د څاړ ښکار ته اجازه ورکول کېدلای سي. حفیظ الله شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.